السلام علیکم د ازادي رادیو مخامنې خبري مجلې ته خرغلاست قدر منوریدونکو شپږ بجې شوې او لدې شپې د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنوي چپو او ریدای شي دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د ښځو د حقونو فعال منیجه صدیقی چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وای د محل په یو گاونډي هیواد کې په برخلیک حالت کې ژوند کوي میرمن صدیقی په هغه ویډیو کې چې پروند د ښځو د حقونو فعالانو پر ایکس شبکې خبره کړې ویلې دي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج له احتمال څخه اندېښنه لري
دا مهال په یو ګاونډي هیواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوم د بشري حقونو له هر بنسټ د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله غوښتنه مې ور وړاندې کړه خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ
منیجا صدیقی د سګنی کال په وری میاشت کې د طالبانو په زندان کې د شاوخوا و میاشتې بند له تیرولو وروسته خوشې شوه هغه ویلې دي چې د بند پر مهال په جسمي او رواني لحاظ شکنجه شوې او بد چلند ورسره شوی دی د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور ونیول شول د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر شفیق الله حفیظي ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي حفیظي وایي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایي محکمې ته ورپیژندل شوي دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي د حال وش په نوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي د بنسټ پرون پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنځشنبه په ورځ تطبیق شوی دی حال وش وایي د افغانستان وګړی د فراه ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزای نومې ده چې په 19 کلنۍ کې په یزد کې د قتل په تور نیول شوی و د دې مخکې په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقوقو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د دیار لس افغان وګړو په ګډون ټول یو سلو شپږ شپېته کسان په ایران کې اعدام شوي دي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو د ناڅاپي پرمختګونو په اړه لخپل امریکایي سیال سره خبرې کړي حکان فیدان ویلي دي چې هواد په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکېچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یې سرچینې ویلي فیدان له انټونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلی دی چې هواد یې د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکېچ زیاتوي غلی فیدان ویلی چې د سوریې د رژیم او اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایی شي څو په دې هواد کې سوله او ثبات یقیني کړي د سوریې یاغي ډلو او د هغو متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیرونی ناڅاپه د پراخو عملیاتو په ترڅ کې بشار اسد ته له وفادارو ځواکونو څخه د سوریې دوهم لوی ښار حلب ونیوه د ګرجستان ولس مشر د اپوزیسیون د څو مشرانو ترنیول کې دوه وروسته ویلي دي چې هیواد د پاتسون په حال کې دی سالومي زورابیشویلی چې په خپل هم د حکومت پر ضد د اعتراضونو ملاتړ کوي دا څرګندونه له فرانس انټرس رسنۍ سره په مرکه کې کړې دي د پناسیل کې د چې پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د څلرمې پرله پسې شپې په مخه د خلکو مظاهرې تیتو پر کړې دا اعتراضونه د هغه او بخې دا اعتراضونه د حکومت د هغه پلان پر ضد پایل شوې دي چې غواړي تر 2028 کال پورې په اروپای ټولنه کې د ګرجستان د غړیتو پلان وزندوي د راپورونو لمخې پولیسو تر اوسه لږ تر لږه 200 کسان نیولې دي خو د تیر شپې د نیول شویو کسانو شمیر لا نه دی معلوم خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې په بدخشان ولایت کې 130 کسان د کوکنارو د کرنې په تور نیول شوی دي له یو کارپو سره په مرکه کې به دا موضوع لګنور هم وڅېړو
په شمال ختیځو ولایتونو کې فقر د کار او روزګار نشتون هغه عامل دی چې خلک د کوکنار کښت اړ شوی دی
په کورمه کې د شیا او سنی جنگیالیو ترمنځ پر اوربند موافقه شوه په نور موضوعاتو کې. و باورئ چې یو شمیر انزورګران وایي اوس یې هنري کارونه بازار نه لري.
کنه شو کولای پر تابلو تصویر وکړو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکړو، ولې له بده مرغه د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړی.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او ریدو تیر سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر منوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس 12 ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 2 سره برابر ده. دا خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت په تور نیول شوی یو 130 کسانی محکمې ته معرفي کړی دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې دا بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوی، خو ادعا کوي چې لوړاندې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي وو. نیول شوي بزګران او خپلوان وایي د اقتصادي ستونزو او بدیل کښت د نه لرلو له کبله کوکنار کري.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د اصل د بدخشان ولایت له بیلابیلو ولسوالیو تر 130 زیات بزګران نیولی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس زبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمیر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د ده په خبره په بیل فیله توګه نیولی دي.
مواد مخدر
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشه یي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل یې د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه ورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریت او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل.
وو کسانی یوازې د یفتل د ومناهی له ګورګشان سیمې نیولې چې ټولې بزګران دی او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثر خلک او ځوانانو کار او دندې درلودي، اوس ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دی او د دې توکو کښتۍ مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته په هوای ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو ته کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت زینو نورو طلب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون زینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي یفتل، پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکي بللې دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سکالی په شل جری بزمکه کې کوکنار کرلی، خدای هم دلیل بد اقتصادي وضعیت بولی.
این سال بیست زمینه کدام دیگه هم میکارم دیگه کار غریبی است، هیچ چیزی دیگه هم
سش کال میشل جری بزمکه که کوکنار کردی او نور به هم بکرم. کاروبار نسته، یو کوټه ماشمان لرم، نو څنګه وکړم؟ دا غوی خواړه څنګه پیدا کړم؟ تیر کال ټول را چپکل، خو یو څه تریاک متری ټول کړل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منه غنمو پیسې پوره کوي، له بل چا مې ځمکه اخیستې او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوانې داسې وخت د بدیل کښت نشتون ادعا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هینګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندې په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2024 کال کې د تیر کال په پرتله 13% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سږ کال 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 260 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي، خو طالبانو د یو ان او ډی سی د راپور موندنې رد کړې وي. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال سوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2024 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 950 کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2022 کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت د منځوړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول، چې د ارقامو په اړه بېلابېل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو واوریدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمایزو چارواکو د کوکنارو د کښت په تور 130 کسان نیولی دي او محکمې ته معرفي کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د پرزیدلي جمهوري نظام د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د وزارت د معین محمد ابراهیم ازهر نظر وپوښت. له هغه څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د هیواد په شمال ختیځ کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو علت د دله نظارت څه دی؟
یو دلیل دا دی چې په شمال ختیځو ولایتونو و ځانګړي ډول بدخشان کې فقر د کار او روزګار نشتون د زراعتي مځکو د محدودیت هغه عامل دی چې له اوږدې مودې راهیسې خلک د ولایت کې د کوکنار کښت ته اړ شوي دي. بل دلیل کیدای شي چې دا وی چې دا بدلون یوازې د افغانستان شمال ختیځو کونار او لغمان او بدخشان او تخار یا بغلان ته دا محدود پاتې نسی، او د افغانستان له پولو څخه د منځنی اسیا سیمو ته هم وکشي.
په راپور کې مو د ځینو بزګرانو خبرې هم واورېدې چې دوی وایي موږ ته حکومت بدیل کښت نه راکوي او مرستې نه راسره کوي. حکومت د طالبانو ولې نشي کولی چې دوی ته بدیل کښت برابر کړي؟ خپله توان نه لري، ملګري ملتونه مرسته نه کوي، که څه علت دی؟
دا یو حقیقت دی چې افغانستان د پخوا څخه یعنی د جهانی کومکونو وابسته و. دا تقریبا درې نیم کال وسو چې طالبان قدرت ته راغلي دي. جهان دوی سره کوم شناختم رسمي شناخت دوی ته کړی نه ده، او دې سره کوم اړیکه یعنی جهانی اړیکه نسته چې د جهان په هغه نورمونو او استانداردونو چې دوی خپل سفیرونه ولګوي هلته دوی ته په رسمیت وپېژني او بیا مالی کومکونه دغه سره بکنی. یعنی د اول څخه تقریبا درې کاله مخکې ما د مختلف میدیاګانو څخه ویل چې دا طالبان د لوی اشتباه داده چې دوی یو طرفه دغه وکړل چې موږ یوازې بدون د جهانی و کومکونو څخه موږ کولی شي دا کوکنار به ختم کړو. یعنی دا 3 میلیون خلک چې د دې په زجیره کې د خپل فامیل معاشیت سره اول مو دا مشکل وو، اوس چې د خلک دغه سوی ده بیرته تریاک کښته هر سوی ده، اوس طالبانو جهانی دغه کوي چې مشر کومه په وکړي کنه دا تریاک کښت او تقریبا زیات سي. دا طالبانو دولت دونه توان دغه ظرفیت نه لري چې د 3 میلیون خلکو بزګرانو ته دا مستقیم کومک.
از هر څه تاسو په حکومت کې وي، په مخکینی حکومت کې تاسو تګلارې څه وي؟ تاسو هم خلک نیول محکمو ته معرفي کول دا یو تګلار وه؟ یعنی دا ګټه لري؟
بالکل تګلار نه ده، دا هیڅ فائدہ نه لري، دا هیڅ ګټه نه لري. د پاره دې چې په پخوانی رژیم ته یو نظر اندازي به وکړي، د وخت هغه وخت تقریبا 3000 or 4000 خلک بندیان وو، دا څه ګټه درلوده؟ هغه وخت هم د کوکنار تولید کښت آسمانونو ته خېژل و. اوس دا نه ګټه لري نه فائدہ لري. یعنی فارسی کې یو متل دی چې ګشنه خود را د دیده شیر میزند، سلی چې این وګوی یعنی فامیل د پاره خپل کوچنیان د پاره د ضرورت لري چې یو اسباب معیشت به جوړ کړي.
نو چې نش کولای ک ډیر لاند راته وای اصل لطفا از هر سبب چې څه په کار دی.
دا په کار دی چې دا یوازې د افغانستان یا دولت یا حکومتونو ګناه یا دغه مسؤلیت نه دی، دا د جهان مسؤلیت دی. باید جهان افغانستان سره کومک وکړي، معیشت بدیل یا پروژې چې د بزګران و د مشکلات برفسی دوی برابر وکړي، جهانی مملکتونو دوی سره باید کومک وکړي.
د تیر پر زیدلی جمهوری نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزه د وزارت معین محمد ابراهیم ازهر او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ د خیبر پختونخوا د کرمی ایجنسی چارواکي او سیمایز مشران وایي چې هلته اوس د شیاګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی دی او دواړو غړو خپل سنگرونه امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. دوی وایي چې پرونې خپل مورچې د پاکستان دولتي ځواکونو ته وسپارل او تری وتل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې شیبه مخکې د ازادي راډیو د مشال څنګې له کتونکي داوود خټک سره خبرې وکړې.
پس له نږدې دوه اونیو چې هلته یو جنگ روانو او پاغې کې یعنی له دواړو غواړو کاغه سنیانو او شیګانو په یعنی په لزګونو کسان پکې وژل شول چې خځې او ماشومان هم پکې شامل وو. پرون داسې شوي دي چې هلته اوربند شوی دی او د دواړو غاړو کسان چې کوم په خپلو خپلو مورچو کې ناستو نو هغه له هغه ځایه راکوز شوي دي، مورچې یې خالي کړي دي او هلته اوس د پاکستان امنیتي ځواکونه ورغلي دي. تر دا دمو پورې تازه اطلاعات دا دي چې کومه نوې جګړه نه ده شوې، ډزې نه دي شوې، که څه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دي هغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډېر خلک به له خپلو کورونو مینوم بې ځایه شوي وي، هغو بېرته ستانه شوي یا په اوربند کې د دې اټکل شوی چې څه به کېږي؟
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سمدستي چې کوم کار کړی دی هغه داري چې ډزبندي وشي. اوس کله چې ډزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي، خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بې کوره شوي هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نه راغلي، ځکه چې اوربن شوی نه او ډز ډوز روانو په هغه ځای کې اوس به هغې ستانه کېږي. او د دې نه پس به دا کینی پرون یوه جرګه هم شوې ده په کواټ کې او هلته د پښتونخوا ګورنر هم ورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم هلته ورغلی او په هغې جرګه کې هم دا خبرې شوې دي چې دلته څنګه وکړلی شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو ډزبندي وشي. نو دا به ټولې لارې چارې چې دي دا به اوس په دې کې لټوي چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب، د دې جګړې هغه اصلي طبیعت اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او که طبیعت د سنی او شیعه جګړه ده؟
ګوره کورم کې دواړه غاړي چې دي کاغه سنیان دي کاغه شیعاګان دي، هغه دواړه پښتانه دي، دواړه قبایل دي. او په دې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د ځمکو په سر باندې راوچتیږي، خو د دې ځمکو سره چې کله بیا مذهبي تاوتریخوالی هم میلاو شي لکه شیا او سنی، او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې ده دا هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورم کې، نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا میلاو شي د دې ځمکو د جګړې سره نو د اغینه بیا یو لوی جګړه جوړ شي، ځکه چې د ځمکو جګړه همیشه یا د یو وړوکی قوم یا د یو وړې قبیلې تر منځ راشي، خو چې کله ور سره د مذهب خبره میلاو شي نو بیا هغه لوی قبیلې هم په دې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي او بیا خلک هغه کم تشدد هم چې کوي هغه د ځمکې په سر نه کوي بلکې هغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک کوچی خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې حکومت نن اعلان وکړ چې د سوریې د مشر بشار اسد ملاتړ ته به دوام ورکړي. د پداسیال کې د چې افراطي وسلوالو تیرونی له دولتي ځواکونو څخه د سوریې پراخې سیمې ونیولې. له بلې خوا ځینو هیوادونو په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب اندېښنه ښودلې.
په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب د څرګندونو په دوام د کرملین ویاند ویلي چې روسیه به د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړي او په مناسبو سطحو به تماسونه هم جاري ساتي. دیمیتری پیسکوف نن دوشنبه خبرلانو ته ویلي مسکو په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سوریه د اپوزیسون مشر نن ویلي چې یاغي وسلوال به تر هغو د سوریه د حکومت خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې د سوریه حکومت د ملګري ملتونو پروسې او سیاسي انتقال ته اړ شوی نه وي. د سوریه د اپوزیسون مشر هادی البهره د ترکیې له استنبول ښاره په یو ټلویزیونی کانفرنس کې ویلي موږ له سبا هم مذاکرو ته حاضر یو. د سوریه په باب د تحولاتو په لړ کې ایران نن دوشنبه ویلي چې وروسته له هغې چې د سوریه دویم لوی ښار حلب د یاغنو لاسته ورغی په سوریه کې د خپلو پوځي سلاحکارانو حضور ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن ویلي کله چې د سوریه وګړي د ترورزم له خطر سره مخامخ سول موږ د سوریه د حکومت په رسمي بلنه څو کله مخکې سوریه ته داخل سولو. بقایی ونه ویل چې د ایران پوځي سلاحکاران به څومره وخت په جګړه ځپلې سوریه کې حضور ولري او آیا شمیر به یې هم زیات سي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د سوریه له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د هغه له حکومت یې د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عراقچی وروسته د نورو مذاکرو لپاره د ترکیې انقرې ته لاړ. ترکیه د سوریې د حکومت د یاغیانو عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان نن ویلي په سوریه کې د وروستیو تحولاتو علت هغه ستونزې دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حل سوي نه دي. تازه راپورونه وایي د سوریې او روسیې جنګي الوتکو نن پر هغو سیمو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو لخوا نیول سوي یو لړ هوایي حملې کړې دي. د سپینو خولیو په نوم د سوریې د ملکي دفاع یو بنسټ چې د یغنو تر ولکې لاندې سیمو کې هم فعالیت کوي ویلي ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د استوګنې بې شمېره ودانۍ ویجاړې سوي دي. د یغنو متحدانو چې مشري یې افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي تیره اونۍ د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو خلاف پوځي عملیات پیل کړل او د سوریې د دویم لوی ښار حلب ښار کنټرول په لاس کې واخیست.
د ښځو د حقونو د فعالې منیژې صدیقي د ادعا چې ګنې د طالبانو په زندان کې جنسي تیری پرې شوی د یو شمیر فعالانو او معترضو ښځو سخت غبرګونونه پرولی دي. نوموړی عامو خصوصي ټلویزیون ته چې په بهر کې فعالیت کوي ویلي دي چې د شپږو میاشتو د بند په موده کې پرې دوه ځلې د طالبانو لخوا ډله ییز جنسي تیری شوی. منیژې صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې له دې ادعا وروسته ګواښونه ورته شوي دي.
د طالبانو په زندان کې د شپږو میاشتو بند تیرولو وروسته د معترضې ښځې منیژې صدیقي ادعا چې په زندان کې پرې ډله ییز جنسي تیری شوی د افغان ښځو سخت غبرګونونه راپارولی دي. له هغه وروسته چې معترضې منیژې صدیقي له عامو ټلویزیون سره چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په یوه مرکه کې ویلي چې یو ځل د ملي امنیت په څلوېښتم ریاست کې او بل ځل د ترخی پله په زندان کې پرې د طالبانو له لوري جنسي تیری شوی، معترضې ښځې او د ښځو د حقونو فعالین دا پیښه ټکان ورکوونکي بولي. دوی وایي چې دا وضعیت د هغو جدي ستونزو ښکارندوی کوي چې افغان ښځې ورسره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. د دې پیښې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ اعتراضونه شوي او د طالبانو د ځواب ویلو غوښتنه شوې ده. ازیتا نظیمي چې یوه خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله ده ازادي راډیو ته وویل
این مورد تازه نیست که زنان افغانستان در زندانهای طالبان شکنجه
و در عمره پیخنه در چیز افغانستان قضی در طالبان و زندانونو که شکنجه کیگی او جنسی ازادیگی پا افغانستان که ظلم و جنایت دوام لری نریوال طولنه تل پا دیار خاموش پاتی شوی او در افغان خزو غگی ندهی او ریدلی زمو گختنه لنریوال طولنی او در بشری حقونو لسازمانونو داده چی در افغان خزو ترسنگ او دریگی
بیستن و صدای ما را انعکاس بتن به جهان و بفهمانن که همچون مشکلات در افغانستان هست.
رقیه سعی چه یو بلا معترضه خزه ده او مخکې هم د طالبانو په زندانونو کې د بد چلند او جنسي آزار په اړه خبرې کړې وې. د منیژې صدیقي د ادعا په تړاو وویل
اظهارات اخیر پانو منیجه صدیقی تکان دهنده و وحشتناک
بود. در منیجه صدیقی ورسته چرنانون واقعین تکان ورکون که ویرون که دی. سرال دی چینور کسان هم مخی دی طالبان دی جنایتون پر خبری کرده بی خود طالبان دی فشار کورانی او طولانی لعمال جیره خلق چپ پات کی گی. دا کنچی منیجه خیسته ای دزرم پر باندی استر مبارزه را.
خیلی ها که پانو منیجه صدیقی برداشتن واقعا شجاعانه و قابل ستایش و تقدیر است و این خودش نوی مبارزه با ظلم و ستم است.
دا په داسې حال کې ده چې منیجه صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څرګندونو وروسته ګواښونکي پیغامونه ورلیږل شوي او هغه د فشار لاندې راوستل شوې ده، خو هغې دا په ډاګه نه کړه چې څوک یې ګواښي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د زندان د شکنجو له امله یې جدي فزیکي ستونزې پیدا کړي دي، همدارنګه د هغې مور ته رواني ستونزې پیدا شوي او د هغې د پلار یو لاس فلج او له کاره لوېدلی. منیجه له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي او عدالت تامین کړي. منیجه صدیقی د تیر کال د میزان په 14مه د ملا هیبۃ الله خونزاده د عکس شکولو او له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو او د طالبانو ضد جبهو سره د تړاو په تور شپږ میاشتې د طالبانو په بند کې وه. هغې د ښځو د بېلابېلو خوځښتونو په لاریونونو کې هم ګډون کړی و. وم غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. له دې مخکې هم ځینو ښځو چې د طالبانو له زندانونو خوشې شوې وې ورته ادعاوې کړې وې. نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو د کنټرول لاندې زندانونو کې د ښځو او نجونو د جنسي تیری او آزار په اړه راپورونه ورکړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او دا هم د دې خبري مجلې وروستای راپور. یو شمیر کسان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ادارو مامورین د هغو کسانو کارونه په وخت نه ترسره کوي چې ګیري یې لنډې یا خریلې وي. دوی وایي له دې کسانو سره آن په ادارو کې سپک چلند کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي دعوی کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د بشپړ پلي کولو د هڅو په دوام د هغو کسانو چې په خبره یې شرعي قوانین پر ځان نه پلي کوي په ادارو کې د دوی د چارو له ترسره کولو ډډه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې له هغو کسانو سره چې ګیري یې خریلي وي او یا د طالبانو په اصطلاح غربي بڼه ولري په دولتي ادارو کې ورسره تحقیر آمیزه یا سپک چلند کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محکمې ته د نکاح خط اخیستلو لپاره ورغلم او اړوم چې دوه کسان د شاهدانو په توګه ورولم چې له بده مرغه په دوی کې د یو ګیره لنډه وه. د دغه کس شاهدي دغه مسؤول کس چې نکاح خط یې را جوړوه ونه منل شو او مجبور شوم چې یو بل کس چې په شرایطو پوره و حاضر کړم.
له دې سره د نیمروز ولایت ځینې اوسیدونکي هم ادعا کوي چې د ګیرې پرېښودو لپاره د دولتي ادارو پر کارکوونکو د طالبانو فشارونه زیات شوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې ورور یې د دغه ولایت په یو دولتي اداره کې د کار غوښتنه کړې وه او طالبانو پرې ټینګار کړی چې که ګیره پرې نه کړي و بنه ګمارل سي.
فنام میگه میگن ریش انسان به زارید نه باید به ترشید، این قانون است. اگر ریش نزارید مثلا برات وظیفه نمیده.
به وایی گیره پریکتی او باید و به نخریه او که مو گیره پری نخوده پا دولتی دارو که دنده ندر کپل کیگی. رول می چه پا نیمروز ولایت که ده دنده غخته نکره و ورطه ای ویلی خوچه که گیره پری نگده دنده ندر کپل او باید هم گیره پریکتی. هم پینزه وقته لمونزه دار کری.
یواز نارینا ده طالبانو ده حکومت به دولتی دارو که ده خپلی ظاهری بانی لعمل لسپک او تبیزی چلان سره نمخگی گی. بلکه لده وران ده داسی راپورون هم خبارسوی چه تا افغانستان په زینو سیمو که خزو تا دولتی ادارو او تعمیرو نوتا ده ننوتلو اجازه نور کول کی گی او ده پنجرو او کرکی و ترشای ارائز تری اخلی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې پر خلکو د طالبانو د حکومت له لوري سخت دریزي هغه مهال زیاته شوې چې مشر یې ملا هیبۃ الله اخونزاده د روان کال په اگست رسمی است که د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې یوه مقدمه څلور فصلونه او 15 مادې لري توشیح کړ. د دې قانون په 14 ماده کې د نارینه و د پوښاک او ظاهري بڼې په اړه په احکامو کې راغلي چې د نارینه عورت له نامه ښکته تر زنګنونو پورې دی، او د امر بالمعروف محتسبینو ته اجازه ورکړې چې د خلکو د ګیرې له خریلو او کمولو د اسلامي شریعت خلاف د ویښتانو اصلاح کولو په ټکو یې د کفارو سره د دوی د صورت او سیرت مشابه کولو او نیکټایي کارولو چې صلیب نښه یې بللې مخنیوی وکړي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ دی، خو دوی تل ټینګار کړی چې د دې قانون پلي کولو کې چې د اسلامي شریعت له مخې قانون یې بولي تر بل هر وخت به یې په پلي کولو کې هڅې کوي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبري مجله پای ته رسیږي. بله خبري مجله پیلېږي.